یه سوال ها رو یاد داشت کردین آقای اختری هم یک سوال جالب متوجه شما بوده. بفرمایین سوال ها رو یک جواب بدین.
ما با جواب سوال آقای اختری باید بگویم که فعالین حقوق بشر در افغانستان در طول 10 سالی موضوع را با وضاحت اعلان کرده که صلح بدون عدالت ناممکن است و اولا باید عدالت تامین شود، بعد از صلح ممکن است که پروسش کامیاب شود. و در شروع اداره موقت تا به امروز هم متاسفانه به این اصل توجه صورت نگرفت و تا امروز هم ما شما میبینیم که ناقضین حقوق بشر در پست‌های بلند حکومتی قرار داره، حتی متاسفانه در پارلمان افغانستان قرار داره. دیگه وقتی که در خود نظام افغانستان ناقضین حقوق بشر قرار داشته باشه، طبیعی است که او اشخاص که از گوانتانامو خلاص میشن اونا هم به خود حق میتن که اونا هم مستحق باشن که در پروسه سیاسی افغانستان شامل شون. ولی به هر حالتش ما طرفدار عدالت بودیم و هستیم و عدالت اصل است که در اسلام هم به او اهمیت نهایت زیادی داده شده. فلهذا پروسه عدالت انتقالی را که دولت افغانستان به او تعهد سپرده بود که سال 2005 تا 2008 او پروسه را به اکمال میرسانه، متاسفانه که دولت افغانستان یا حکومت افغانستان نه این راستا نخواست، چون در معاملات سیاسی شامل شد، معاملات سیاسی هم یک جانبه بود و نتایج مثبتی را نداشت، پروسه عدالت انتقالی هم به فراموشی سپرده شد. ولی این به این معنا نیست که مجموع ناقضین حقوق بشر ملت افغانستان در انحصار خود بگیره و در مورد عدالت هیچ سر و صدایی نباشه. امروز مردم افغانستان مردم بیدار است و حتما و حتما در اعاده حقوق و حیثیت و اعتبارشان صدای خود بلند خواهد کردن و این یک اصل است که در خود اسلام هم و او ارزش فراوانی داده شده.
بله عزت منن سلطان زوی صاحب، دکتر اشرف اویل وی امریکا د طالبانو سره خبري وکیا او کچرته طالبان د شزو په برخه کې په خپل دریس کې تغییر راول، یعنی شزو ته حقوق ورکي، نو د دوی مشکل حل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو مشکل امریکا او نړیوال ټولنې سره یوازې د شزو په برخه کې دی؟
نه، زه فکر کوم دومره ساده به نه ایسي، تنها یوازې د ښځو موضوعي. دلته طالبان مختلف مشکلات لري. یو خو دا چې د طالبانو ځینې کړۍ هیڅ استقلال نه لري، بل دا چې د طالبانو ځینې غوښتنې د اوسني حکومت په موجودیت کې هیڅ امکان نه لري ترلاسه شي. دغه هغه یو تعداد کسان چې د چارو په راس کې په دې دولت کې قرار لري، هغه کسان دي چې طالبان او هغوی ترڅو چې بنیادی سوله په منځرانسي هغوی یو ځای کار نسی کولای. دلته که موږ په یاد ولرو د طالبانو د ظهور سبب یو عمومي نفرت و، نه د طالبانو جذابیت بلکې عمومي نفرت د ځینو کسانو طرفه و چې اوس په قدرت کې دي. نو طالبان دغه دا مشکلات باندې اوس خبرې نه کوي، بلکې حداقل یوه لویه برخه یې همدغه موضوع ده. او د امریکایانو سره د طالبانو مذاکره په دې ضرور ده چې وشي چې امریکایان اصلا راغله او د طالبانو رژیم له منځه ویوړ. طالبان د افغانستان سیاسی قدرت په لاس کې دل دا چې چا په رسمیت پیژندله که نه پیژندله دا بله موضوع ده. مګر د جنگ طرف امریکایان دي طالبانو سره، او په دې کې د افغانستان د دولت موقف د دې لپاره ډېر ضعیف دی چې د افغانستان دولت ملي پشتیوانه نه لري. د ولسي ملاتړ د نشتون په اساس دولت هیڅ یو اخلاقي قوت نه لري چې هغې باندې تکیه وکړي او طالبانو سره د خلکو په زور وغږېږي. نو د دې لپاره طالبان ډېر زړور په دې خبره باندې ځان ټینګار دې باندې کوي او وایي چې مونږ دغه غوښتنې لرو. مګر طالبان هم په دې باندې باید پوه شي چې یوازې طالبان نه شي کولای چې د افغانستان راتلونکي کې یوازینی قدرت وي په افغانستان کې. دلته که انعطاف ما چې مخکې عرض وکړو چې یو انعطاف منځته رانشي او مختلف هغه قوتونه چې په افغانستان کې دلته اوس ښکیل دي، که سیاسي دي که ډله ایز دي که هر شی ورته وایو، خو موجوده دي متاسفانه. دا ټول باید انعطاف وکړي، که هغه کسان چې په قدرت کې دي او لاسونه یې د خلکو په جب کې دي هغوی هم باید انعطاف وکړي. بس د ماړه سول، هغه هغه کسان چې د قدرت مینان دي او په قدرت کې پاتې کیږي او خلک وزنی او خلک قرباني کوي هغوی ته وایم چې بس دی. او طالبان ډېر زیات انعطاف باید وکړي چې په اوسنۍ نړۍ کې هغه رویایي عمارت چې طالبان په خپلو رویا کې ترسیم کړی هغه هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې یا په بل ځای کې په نړۍ کې تطبیق شي. افغانستان د افغانستان ولس یو مسلمان ولس دی. د افغانستان ولس د طالبانو په واسطه نه مسلمانېږي، موږ مسلمانان یاستو، مګر ماندار طالبان باید ځینې غوښتنې چې لري هغه د راسې د مذاکرې په میز کې د مطرح کړي او هغې باندې خبرې باید وشي، او دا باید یو درېمګړی بې طرفه او مستقل یو ګروپ په واسطه دا مخکې لاړ شي، نه د اوسني سولې شورا دغه څه ترلاسه که دغه اعتبار ترلاسه که، نه د افغانستان دولت دغه اعتبار لري، او د دې لپاره بل یو میکانیزم باید جوړ شي.
بله تشکر. خب این جناهای بین المللی از این رو یک کم که اگر صحبت کنیم
جنبه، خواهش میکنم، جنبه بین المللی از این خب معلوم دار هست که وقت انتخابات نزدیک میشه، وقت کمپاین ها برام افته، دقیقا ذهنیت سازی یا ذهنیت دادن به قضیه به این که مردم از اون کشورها مردمی هستن که دسترسی بیشتر به اطلاعات آمد دارن و به نحوی اطلاعات به خورد از اونا دادن و از اون اطلاعات به نفع خود استفاده کردن یک امر عادی هست و امر طبیعی هست. ولی خب یک نکته هم نمیشه که از یاد بودی که اون چیزی که آمریکا به خاطر سنجی حکومت آمریکا سنجیده بود یا پلان را بر اساس از او میخواست که پیش بره و نتونست در افغانستان پیاده بسازه، بالاخره در یک مقطعی که آمدن و به نحوی هم فراگیر همه جا را در به دست گرفتن و بالاخره موضوعات سامان گرفت، بعدش دوباره افغانستان به فراموشی سپرده شد، جریانات دیگه اینجا ایجاد شد. این باعث ازی شد که حتی در استراتژی ها برنامه از اونا هم یک سلسله مشکلات ایجاد شد. در ضمن از او متاسفانه عدم همکاری که در داخل کشور بود و حکومت نتونست آنچنانی که وعده سپرده بود در کنفرانس های متعدد حتی در نزدیکترین کنفرانس هایی که ما به یاد داریم اینا هم نتونست سنگ بایست یک همپیمان استراتژیک به صورت بسیار قوی در کنار بعضی کشورها قرار بگیرن. ما دیدیم که کشورها همسایه ما تانستن که نقش بارستر، مثلا پاکستان تانست که نقش بارستر در قضیه داشته باشه و جلب توجه بیشتر از اونها داشته باشه. اینا نکات هستن که خب هرچند خواسته باشن به خاطر عملکردهای انتخاباتی به اینا یک روی کردهای تازه بتن، ولی از ها نامه از او آگاه هست. و در ضمن از او امروز بورانای اقتصادی که در امریکا جریان داره، موضوعات کجا است و کسر بودجه ای که اینا دارن و همچنان امی آمدن و سرازیر شدن پولهای تکس از اینا فرزند از اینا کشته بشه و در آخر نتیجه که نشان میتن که از خب یک دفعه بزرگ نمایی میشه که طالبان شکست دیم، از طرف دیگه باز قضایی رو به دور دیگه تنظیم میکن. اینا خودش یک سر سوالات در ذهنیت آسان آمی از اونا ایجاد کرده که اینا مجبور هستن به پاسخدهی بر از اونا و مجبور هستن که به نوع این موضوعات به نفع خود و به نفع کمپاین های خود بگردارن. از این خاطر من فکر میکنم که بازی هایی که امروز صورت میگیره، موضوعاتی که مطرح میشه، بیشتر جنبه های از ظاهرش چیزی هست و در باطن چیزهای دیگه است. ولی در نهایت بین ما سر از این فکر کنیم که این قضایا، این نکتهایی که در خارج از افغانستان شکل میگیره یا اینا به او پرداخته میشه، چقدر میتونه تاثیرگذار بر روندهای داخلی افغانستان باشه. مشکل ما در این هست که ما به ایس یک کشور مستقلی که امروز در منطقه هستیم هیچ وقت اول باورمندی بر خود نداره، اعتقادات در اینجا وجود نداره و ما نمیخوایم که همیشه وقت به صورت مشترک به یک اصل حوال فکر کنیم که افغان بودن ما هسته. یعنی ما همیشه وقت فکرای ما تیت شده هست به جوانب مختلف، به قومیت ما، به زبان ما، به می خاطر هست که اینمی پراگندگی ما باعث از این میشه که افغانستان تبدیل به یک آزمایشگاه شه و هر کس اینجا بیاید یک استراتژی، یک برنامه یا یک پلان خود اینجا آزمایش کنه و ببینه که چقدر میتونه مثبت و منفی واقع شه و فردا بره منفعت از به کشورهای خود داشته باشه.
بله زیاد من ده هم دی موضوع پر ارتباط مولوی صاحب شاهزاده شاید که تاسو نظر سرګن کی د دې خبرې په څنګ کې چې وای امریکایانو د دې سولې پروسه د دې لپاره پیل کړی دی چې امریکا غواړي چې په خپل ملت کې اوباما غواړي چې په خپل ملت کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او داسې په امریکایانو ته وشي چې دا د طالبان می حاضر کړي چې خبرې وکړي. او په عین حال کې دا هم ویل کیږي چې وای طالبانو د دې لپاره دا پروسه پیل کړې چې امریکایان او نور لویدیز ځواکونه په خبرو کې مصروف وساتي او وخت تیر کړي تر 2014 پورې ځان تکړه کړي او قوي کړي څو دوی ووځي او بیا دوی قوت ولري او د افغانستان له حکومت سره جنگ ته دوام ورکړي او دا حکومت وپرځوي. تاسو د دې شکونو په باره کې څه وایست؟
زما په نظر دا احتمال لري چې اوباما د خپل سیاسي لاسته راوړنې دپاره یا په انتخاباتو کې بیا هم د کامیابۍ دپاره د افغانستان مسله یا د سولې خبرې مطرح کړي یا دې ته په دې ورځو کې یو رشد ورکړي. د دې وجه دا ده چې په امریکا کې هم د افغانستان مسلې ته ډېر په دقت سره ولسونه ګوري، ځکه چې دا غوی پیسې دلته مصرفيږي بچي وجلې کیږي او غواړي چې دا مسله زرته زره حل شي. د دې نه علاوه نور احتمالات هم لري. یو احتمال دام دی چې امریکا د دې مذاکراتو نه په استفادې سره طالبانو د القاعدې ترمنځ یو تفریق راولي او دې سره جدا کی. بل مسله دام کېدای شي چې امریکایان دا کوشش هم وکړي چې په دې شکل باندې د طالبانو صفونو کې هم یو بې اعتمادي پیدا شي او یو ضعف پیدا شي، په دې معنی چې بعضې طالبان به د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او مذاکرات به ومني او بعضې په جبهو کې چې څه نا څه سخت دریزه طالبان دي هغوی به نه غواړي چې په دې مذاکراتو کې شریک شي. خو بل طرف ته طالبان هم کولی شي احتمال لري چې د دې مذاکراتو نه په خپله نفع باندې استفاده وکړي. هغه دا چې په دې لس کاله کې امریکایانو دا ویل چې دا تروریستان دي، موږ سره خبرې نه کوو، د دوی په مشرانو باندې انعامونه ایښودل، دوی په تور لیست کې شامل کړي وو، دوی ته په ګونتانامو کې زندان جوړ کړی وو چې دوی ورسره خبرې کوي، د دوی بندیان انتقالوي او د دوی نه د لوړپورو چارواکو د خولې نه دا وځي چې طالبان زمونږ دښمنان نه دي. دا طالبان هم د دې نه لاسته راوړنه لري. بل طرف ته تاسو چې ویل چې کېدای شي چې دوی مصروف وساتي، زما په خیال چې مذاکرات لا دې سرحد ته نه دي رسیدلي چې دوی دواړه ځای یا په جنگ بندۍ باندې غور وکړي یا په خپلو صفوفو کې د جنگ یو تخفیف راولي. دا اوس هم هماغسې عملیات روان دي، بمباری کېږي، انتحاري حملې دي، جبهي جنگونه بعضې وختونو کې کېږي، کله چریکي جنگونه. نو په دې کې یو طرف هم اعلان نه دی کړی چې بل طرف مصروف وساتي او هغه غافل وساتي. لا مونږ خو افغانستان کې د حالاتو شاهدي، دلته هر ورځ خلق وجلې کېږي، د دواړو طرفونو د خوا ملکی خلق وجلې کېږي. دا مخکې چې خبره وشوه د بشر د حقوقو، مخکې افغانانو داسې فکر کوو چې په افغانستان کې خو زه د خلقو د بشر د حقوقو خیال ونه ساته، خارجیان دي، لوی ملکونه دي، امریکا اروپا، چې هغه به د انساني کرامت، د بشر د حقوقو، د قانون د حاکمیت او په معاملاتو کې او په اداراتو کې د شفافیت طرفداري. اوس افغانان د دې نه مایوس دي چې په دې کې هم ډېر د انساني کرامت، د بشر د حقوقو، د قانون د حاکمیت او په معاملاتو کې او په قراردادونو کې د شفافیت د هم ډېره پروا نه ساتي. دغه ټول ارزښتونه چې دي هغه امریکا هم حتی دلته د پښو لاندې کړي دي. هره ورځې زموږ ملکی خلق وجلې کېږي. تاسو به هغه ورځې د کونړ د واقعات اوریدل یو داسې نور. نو زما په خیال چې دې جنګونو امریکا ته او دغسې نورو لوی ملکونو ته هم صدمه رسولې ده. مدني ټولنې باید په دې باندې غلي نه شي که طالبانو د بشر د حقوقو نقص کړی یا نورو جنګي ډلو، نو ورسره په دې حالاتو کې یقینا امریکایانو ملګرو هم د بشر حقوق د پښو لاندې کړي.
بله، از آقای جلالی هم یک ذره بشنویم، بعد از شنوندن چند چیز بگیریم.
بله،
آقای جلالی چی میگن؟
در مورد مذاکرات صلح با طالبا یک تعداد مجهولاتی هنوز هم موجود است و یک تعداد چلنج های هست که در باید در نظر گرفته شود. اول با وجود ازی که یک نوع تلاش بین المللی و منطقوی و در داخل افغانستان برای ایجاد صلح در افغانستان و از طریق مذاکره با مخالفین صورت گرفته، هنوز هم موضوعات زیاد روشن نیست. دولت افغانستان سال هاست که با اشخاص معین در مورد صلح مذاکره کرده، اما ای در این مورد نه ای را درک کرده که طرف مقابلش کی است، نه معلوم است که کی مقابلش است، و دومی که آیا طرف مقابل چه پلانایی داره، چه آرزوها داره، چه پروگرام داره، و نه ای که معلوم کرده که آیا ای کس موافقه ای که طالبان بالاخره به صلح میکنن، آیا مشروعیت زیر امکانات زیر دارن که این تطبیق کرده بتونن، آیا یک دست هستن، آیا متحد هستن، میتونن که موافقه را عملی بکنه. یعنی مسئله اساسی امروزی است که کی از مخالفین نمایندگی میکنه. فقط وقت معلوم خواهد کرد که آیا طالبان یا مخالفین دولت افغانستان در مذاکرات جدی هستند و ایست که فقط از این موقعیت استفاده میکنند.
بله، یک طرف موضوع از آقای جلالی شنیدیم، مالیت چند شنونده رو هم بشنیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام دلارام صاحب.
د بش پلار به ویل د گرین آیلند لوی منځنی ختیځ به جوړوو. خان د مڅارو د مانګریزي د چرچل د وخت د خان د مرا باندې لوی منځنی ختیځ به جوړوو. تاسو ولې دل چاره د پخپل چلتار د خرما او پدرختو وځړوله؟ اوس د ایرانیا خوندانو وار دی، هغه به د پستو پدرختو باندې در وځړي. بیا د افغانستان موضوع ده. په دې موضوع کې نه افغانان د ځان اختیار لري، نه پاکستان د ځان اختیار لري، نه طالبان د ځان اختیار لري. څه چې د امریکایانو خوښ وي په هغه ورځ به در جوړه کړي. ستاسو څخه ډېره مننه.
سلامت اوسئ، نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو، هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني
جناب مولوی صاحب، زما سوال دا دی، د سولې په دې جریان کې یو تعداد ډلو دغسې یو ناڅاپه نابببره راودنګلې میدان ته، ویل چې مونږ هم طالبان سره باید طالبان مونږ سره خبرې وکړي. د دغه ډلو ټپلو هدف څه د خبرو نه دی؟ آیا دوی خپل ځان په خطر کې ویني چې طالبان راشي، حکومت کې شامل شي او د سولې بهیر کامیاب شي؟ او که د دوی اصلي بله کومه بله موخه ده چې په دغه لار کې یو خنډ واقع شي؟ بل دا چې یو مخ یو دوست وویل چې دا طالبان ناقص د بشر د حقوقو دي. البته زموږ ډېر ناقصین لرو د بشر حقوق د افغانستان په لوړو پوستونو کې کار کوي، بالفعل اوس اوسیږي هلته، جګ جګ منزلونه لري، ډېر اوچت معلومیږي، ښه نشاندار او ښه ښکرور دي. کار کله چې دوی محاکمه شي بیا د طالبان محاکمه کې. مننه کوم.
سلامت اوسه، ډېره زیاته مننه. نو له اوتکی صاحب څخه به پیل کړو، د مخکنۍ پوښتنې له دوی څخه شوي وي.
خلاصه که جواب بده صاحب. بله بفرمایئ.
فکر کوم چې دا سوالونه دونه زیات شول، څه خلاصه به څنګه کوو؟ خو په حقیقت یو خبره سمخ کې ما په خپلو خبرو کې وکړه، چې دا د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي شعور هغه فهم ډېر لوړ شوی ده، او هغه د دې په نتیجه کې سیر په افغانستان کې آزاد مطبوعات واقعا ډېر زیات کار کړی دی. د آزاد مطبوعات په چوکاټ کې آزادي راډیو چې د اوو بجو د سهاره څخه تر اوو بجو د ماښامه سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي پروګرامونه پر مخ بیایي، واقعا د تقدیر وړ ده. زه هم دوی ته د دوی لس کلنه کلیزه مبارکي وایم، او یو پیشنهاد هم لرم چې د ورځو په اوږدو کې که دوی دا د افغانستان اساسي قانون مادهوار یوه ماده د ورځې د خپل راډیو له طریق نه هم اعلان کړي، هغه کسان چې سواد نه لري هغو ته به هم د اساسي قانون پوهه ډېره مهمه او ضروري اوسي، او د هغې نه به هم د خپل سرنوشت په تعینولو کې خپل نقش ولوبوي. راځو د سوالونو د جوابولو په مورد کې، لکه سې مولوي صاحب هم ویلې، د بشري حقونو تنها داسې نه ده چې په افغانستان کې خپله د افغانانو لخوا نه نقص شوي دي، واقعا هم د امریکایانو او جامع دوی د متحدینو لخوانه هم نقش شوی دی. په بمباریو کې او یا دغه غیر قانوني زندانونو چې په بګرام نورو ځایونو کې وجود لري، دا هم یو د بشري حقونو نه سرغړونه ده متاسفانه. او د طالبانو په مورد کې چې دا د طالبانو تفکیک چې دا د عنعنوي جرګه کې هم د جرګې نمایندګانو دا ویلي چې طالبان باید تفکیک شي، تر اوسه پورې متاسفانه د افغانستان دولت او بین المللي ټولنې د طالبانو ترمنځ تفکیک نه دی رامنځته کړی چې کوم واقعي افغاني طالبان دي او کوم هم د ګاونډیو هیوادونو نه د طالبانو تر نامه مسله ګروپونه جوړ شوي دي، او حتی د ګاونډیو هیوادونو نه پورته هم ځینې ګروپونه مثلث د طالب تر عنوان لاندې کار کوي جوړ شوي دي. نو فلهذا مهمه خبره د سولو په راوستو کې او د مذاکراتو نه چې نتیجه واخلو، دا ده چې طالبانو په منځ کې هم یو تفکیک باید رامنځته شي، تر څو هغه واقعي طالبان چې غواړي صلح پروګرام سره خپل هغه پر مخ بوزي هغو سره مذاکره شروع شي. بله موضوع داسې وایي، طالبان هم وخت تلفوي، امریکایان هم غواړي چې خپل انتخاباتو دپاره یا اروپایان خپل انتخاباتو دپاره بریاوې لاسته راوړو. په همدې لحاظ داسې موږ تاکید پر دې کوو چې د صلح پروسه موازي د افغانستان د امنیتي سکتور د تقویې سره یو ځای باید پر مخ لاړ شي، او انتقال د مسؤلیت هم په مرحله وار شکل باندې پر مخ لاړ شي، تر څو نظامی خلا رامنځته نه شي، او طالبان هم یا مخالف لوری هم پر دې فکر نه وسي که خارجي قواوې د افغانستان نه ځي، نو د افغانستان حکومت به موږ په یو ورځ کې سقوطوو. بل اړخ یې چې ګوري، همیشه موږ انتقاد په حکومت کړی، په حکومت کې ډېر زیاتې ناخوالې موجودې دي، ډېر زیات کمبوتیاوې موجودې دي، ولې بیا هم وایو چې د افغانستان امنیتي سکتور اوس یو اندازه تر پښو لاندې په خپلو پښو ولاړ ده، او داسې هم نه داسې دغه شل پنځه ویشت زره مخالفین او تعداد چې د مطبوعاتو له تاریخ نه اعلانیږي دا به وشي کړلی د افغانستان نظام ته د پای ټکی ورکړي. دا خبره هم باید موږ او تاسې زیات مطبوعاتو کې ونه کړو. اوس حداقل یو امنیتي سکتور لرو که خلک خراب ده د افغانستان امنیت نیولی ده او طالبان هم هغه جبهوي جګړې چې پخوا کړې وې هغه جبهوي جګړې اوس وجود نه لري. د لس کلنې صلح په مورد کې چې ورور سوال وکړ چې په دا لسو کلونو کې ولې صلح په افغانستان کې ګرچې اواز هم جوړو زه فکر کوم که ما اشتباه نه کړي غواړم ووایم چې اولا خو پس له 2004 کال نه افغانستان بیرته د یو جنگ په حالت کې تبدیل شو بحراني حالت ته ورداخل شو چې بیا هم وایو چې دا داخلي بود هم درلود او په خصوص په هغې وخت کې منطقوي رقابتونه د دې باعث شو چې افغانستان یو ځل بیا د جنګ په ډګر تبدیل شي. هغه رقابت چې پاکستان د هندوستان سره لري هغې تر څنګه رقابت چې ایران د امریکې او د نورو هیوادونو سره لري د هغې منفي تاثیرات مطلقا د افغانستان په امنیتي او سیاسي وضعیت باندې پرېوته او د هغې تر څنګه هم افغانستان حکومت د ضعیف مدیریت پر مبنا و نه توانېده چې هغه ثبات نسبي ثبات چې مخکې د 2004 نه په افغانستان کې وجود درلوده هغه نسبي ثبات وساتي. او بل اړخ دا هم باید ډېر ونوباسو چې ابرقدرت هیوادونه هم چې افغانستان ته راغلي دي د افغانستان د خلکو تنها او تنها د افغانستان د خلکو دپاره هم نه دي راغلي دي خدای د رضا لپاره هم نه دي راغلي دوی هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او د ستراتیژیکو اهدافو رسېدلو دپاره باید دا منطقه تر کنټرول لاندې ولري او دا منطقه تر کنټرول د اوږدې مودې دپاره باید ولري. فلهذا د پردې تر شا نورې لوبې هم وجود لري. څه په نتیجه کې کې ویلو شو چې امریکایانو هم متاسفانه داسې چې موږ ګاونډي هیوادونو دوګونې درېګونې سیاست د افغانستان په قضایو کې ولوبو امریکایانو هم متاسفانه دوګونې درېګونې سیاست د افغانستان په قضایو کې ولوبو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان یو ځل بیا د جنګ په حالت یو هیواد تبدیل شو افغانستان یو ځل بیا بحران ته ورداخل شو او په آخره کې وایم چې ضعف د مدیریت متاسفانه د افغانستان په دولت کې چې وجود لري دغه ضعف د مدیریت هم مستقیما د افغانستان په منفي اړخ باندې خپل معین تاثیرات